په افغانستان کې د ماسپخین دو بجو شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سکل به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاحکار سر تجزیز وروستۍ څرګندونې وار بیا د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د وینا په اساس هېواد ته د امریکایي موټرو واردول بند شوي. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د مې له لسمې تر اتلسمې یو پلاوی واسوي څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات وګوري. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، صفي الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان باید خپل دریز ټوله نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. افغان چارواکي وی په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم به توشیح شي او ولسمشر وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان باید خپل دریز ټوله نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. د جمهور رئیس مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ټول په دې پوهیږي چې له تروریستانو څخه څوک ملاتړ کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي.
اوس پاکستان نور د دنیا سزا نه شي پټولای، نور غواړي شي له دغو فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې له حقیقت لري دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وسی شي دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
ښاغلی مینپال وویل پاکستان غواړي په یوه او بله پلمه ځان ته براءت ورکړي خو نور ټول د هغوی په هدفونو پوه شوي دي. جمهوري ریاست وروسته له هغه یادې څرګندونې کوي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره اړتیا نشته چې پر وسلوالو طالبانو پوځي فشار راوستل شي. افغان چارواکي وایي په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم به توشیح شي. د جمهور رئیس مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره جزا مردود شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره شي. جمهوري ریاست وروسته له هغه په اعدام د محکومو کسانو د اعدام د حکم د توشیح په خبرې ټینګار وکړ چې د بښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشره وغوښتل چې د اعدام حکمونه د توشیح نه کړي. جمهوري ریاست وایي په اعدام د محکومو کسانو لیست جمهور رئیس اشرف غنی د وشې لپاره هغه ته ورسېدلې ده. افغان ولسمشر وایي له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. محمد اشرف غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې لخوا په یو غونډه کې ویل چې د اداري فساد په وړاندې به د مبارزې لپاره د حکومت یو عالي شورا په جدي توګه خپل کار مخته یوسي. ښاغلی غنی ویل د دې شورا په چوکاټ کې به لومړی په کورنیو چارو، پوهنې او قانون وزارتونو کې د اداري فساد موضوعګانې وڅېړل شي او د حل لارې به ورته وموندل شي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د تفتیش د سیستم په تنظیم او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د بیلابیلو ادارو په څیړلو ټینګار وکړ، ویل چې قاضي القضات او لوی څارنوال باید تر اکتوبر میاشت پورې 15 ژمنې شوي کلیدي اصلاحات راولي. ولسمشر هیله وښوده چې د اصلاحاتو تر راوستلو وروسته به له نړیوالې ټولنې څخه د زیاتو مرستو د غوښتلو لپاره زمینه برابره شي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په نتیجه کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت په بیان راغلی چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا په 13 ساعتونو کې په کونړ، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، کندوز او هلمند کې شوې ده چې 28 وسلوال مخالفین په کې ټپیان شوي هم دي او دوی نیول شوي. دفاع وزارت دا هم تاییدوي چې د ملي اردو څلور سرتیري هم په دغو نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د خبری رسنیو د خبر لمخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د وینا په اساس هېواد ته د امریکایي موټرو واردول بند کړی دي. که څه هم د امریکا د موټر جوړولو فابریکو اجازه نه لرله چې مستقیما پر ایران موټر وپلوري، خو تهران تر دې مخکې د جنرال موټرز د شاورلیټ څانګې 24 ډوله ماډلونو ته د نورو هېوادونو له لارې د واردولو اجازه ورکړې وه. تهران دغه بندیز وروسته تر دې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې لګولی چې خامنهي د اپریل په 28مې په یوې وینا کې وویل ولې باید ایرانیان امریکایي موټر وچلوي. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لوري هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې پکې له ایروان څخه غوښتل شوي چې له آذربایجان څخه بېله شوې ناګورنو قرباخ سیمه په رسمیت وپېژني. دا لایحه نن پارلمان ته د بحث لپاره واستول شوه. تر دوو لسیزو ډېر وخت وشو چې باکو او ایروان د ناګورنو قرباخ پر سر اختلاف لري. ارمنستان په سیمه کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اتیایمو میلادي کلونو په وروستیو او نویمو میلادي کلونو په لومړیو کې هغه سیمې چې ارمنیان پکې ډېر اوسي ونیولې. د دې جګړو پر مهال نږدې 1500 کسان وژل شوي وو. خو د ناګورنو قرباخ خپلواکي هیڅ هېواد تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی. د اپریل په 2 په ناګورنو قرباخ کې وروسته له څه باندې دوو لسیزو تر بل هر وخت سختې نښتې د آذربایجان او د ارمنستان د پلوي بېلتون غوښتونکو ترمنځ وشوې. بیا د اپریل په 5 اور بند وشو چې بیا ترې سرغړونې شوي دي. د قرغزستان ولسمشر المازبیق اتمبایف وایي د هېواد د اساسي قانون ځینې برخې باید خامخا تعدیل شي. په هغه مرکه کې چې د روسیې له انټرفاکس اژانس سره اتمبایف وکړه او نن خبره شوه، ده وویل څومره چې ژر دغه تعدیل رامنځته کوو هغومره مو په ګټه دی. د اتمبایف دا خبرې 15 ورځې وروسته تر دې خپرې شوې دي چې د ده همکار بصر رحمان کل تالبالدایف د ملګرو ملتو د بشري حقونو د کمیسیون پر دې غوښتنې سخت انتقاد وکړ چې د قرغزستان له سترې محکمې وغوښتل چې د بشري حقونو د زنداني عظیمجان اسکروف حکم بېرته فسخ کړي. د قزاقستان اساسي قانون خپلو اتباعو ته حق ورکوي چې د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره نړیوالو محکمو ته رجوع وکړي. د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې 45 ځایه اورونه لګېدلي چې تر 5900 هکتاره ډېره مځکه یې نیولې ده. د روسیې د لرې ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو ډېر اور د لرې ختیځ په امور سیمه کې او د سایبیریا په بوریاتیا سیمه کې لګېدلی دی. د سایبیریا په زابلیکیا، کراسنویارسکا، تیوا او تومسک سیمو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي چې اورونو د اورال، د سویدلوفسک او د روسیې په لویدیځ کې د ولک دا سیمې هم اغېزمنې کړې دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د مې له 10 تر 13 یو پلاوی واسوي تر څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات وګوري چې د 12.5 میلیارد ډالرو د پور د بیرته ترلاسه کولو لپاره مناسب دي که نه دي. مخکې تر دې چې ولادیمیر هاروسمن د اپریل په 14 صدر اعظم شي، د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر کریستینا لګارد خبرداری ورکړی و چې د پور ورکولو پروګرام به ودرول شي که چیرته کیف د حکومتداری د شوالي او د اداري فساد پر ضد اغېزمنې نوې هڅې ونه کړي. د ملګرو ملتو د سیاسي چارو مشر د سوري حکومت په حلب کې د ترسره کړیو بریدونو له امله په جدي جرمونو تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې عاملان باید عدالت ته راکشل شي. جیفری فیلتمن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خبرو کې یو ځل بیا دا واضح کړه چې پر روغتونونو قصدي او مستقیمې حملې جنګي جرمونه دي او په جګړه کې له قحطي د وسلې په توګه کار اخیستل هم جنګي جنایت دی. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر هم سوریه په حلب کې په جنګي جرمونو تورنه کړه، خو سوریې او روسیې ټینګار کړی چې د سوریې رژیم په دې ښار کې له تروریستي ډلو سره جګړې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم واوری. وړاندې به په دې خپرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوو واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدراعظم د سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم واورئ چې هغه افغانان چې پاکستان ته سفر کوي وایي په تورخم کې په هر صورت ورنه پاکستاني ملیشي پیسې غواړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سږکال به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. نوموړي نن د فساد په وړاندې د ستونزو په یو کنفرانس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و څرګندونې کړې دي. ولسمشر دام وایي چې په اعدام د محکومو کسانو حکم به د افغانستان د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون له مخې توشیح شي. په دې موضوعاتو په رپورټ سربیره دا اوري چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړې ده. په همدې موضوع د ملي شورا غړي د انارکلي هنریار سره مرکه لرو او که وخت و ځینې نور رپورټونه به هم درته وایو. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د ولسمشری مانی وای د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستي سرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال وای پاکستان په څلور اړخیزو ناستو کې په لیکلې بڼه د جګړه خوښونکو وسلوالو په وړاندې د پوځي اقدام ژمنه کړې خو اوس دغه کار مناسب نه ګڼي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په باب د رښتینی همکارۍ تمه د وخت ضایع کول دي. تفصیل به د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واورو.
افغان حکومت په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست یوه بیلګه بولي چې ګواکې د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکن شي. ولسمشر مانی وایي که څه هم پاکستان په لیکلې بڼه افغانستان، چین او امریکا ته دا ژمنه ورکړې وه چې هغه وسلوالې ډلې به ځپي چې سوله نه کوي، خو اوس یې پر وړاندې پوځي اقدام مناسب نه ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې پاکستان باید خپل دریز روښانه کړي چې له تروریزم سره ملګری دی او که د تروریزم په مقابل کې.
اوس پاکستان نور له دنیا سزا نه شي پټولی، نور غواړي چې له دغو فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې له حقیقت لرې دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وښيي چې دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په ظاهره د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناشونی وي او ټینګار یې کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید کوښښونه جاری وساتل شي. په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په کلکه له پاکستانه وغوښتل چې له ژمنې سره سم دی د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. پاکستان په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام د افغانستان د سولې بهیر ته زیانمنونکی بولي چې له دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د سولې په برخه کې له پاکستانه د رښتینې همکارۍ هیله د وخت ضایع کول دي. د ولسي جرګې غړي آریان یون وایي افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې او جنګ په اړه هیڅکله پر پاکستان ملا ونه تړي او له پاکستانه په دې برخه کې د صداقت تمه هم ونه لري.
د پاکستان تککینو د هغې په تمه باندې یعنې هغې د افغانستان په ارتباط هېڅکله یو مخی سیاست نه دی لوبولی. نو دوی تر هغه وخته پورې چې د دوی غوښتنې د پاکستان غوښتنې عملي نه شي، هغې هېڅکله نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او افغانستان کې امن راشي.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د طالبانو لپاره له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د وخت اخیستو په معنا بولي. ښاغلي اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید له ولس سره په همغږۍ هڅه وکړي څو سیمه ییز او نړیوال هیوادونه په دې قانع کړي چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او باید پر ضد یې ګډ اقدام وشي.
و مودل چې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. هغه افغانان چې پاکستان ته سفر کوي وایي په تورخم کې پاکستاني ملیشي زوروي او پیسې ترې اخلي. دوی وایي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د ستونزې د هواري په موخه د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رسول رپورټ اورو.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وایي په تورخم کې د ډیورنډ په کرښه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وایي پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې ترې پیسې نه وي اخیستي. یو څو تنو افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانۍ خولاړو نو هغه پیسې تیالي له اوسې ما نه 500 روپۍ اخیستې ورنه موبایل اخیستې خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څه نه وایي که سره کمزي نه دی تفسیري تپوس دې کوي نه ورته چې چیرته ځي به سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې تپوس دې څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ سر نه وي والله کوي پرېږده اوس زما زړه نه ته څه خبرې
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه مور یا ماشومان یې که نه هغه پاسپورټ یې بیا هم د هغه په عذابۍ او پیسې ترې غواړي بې پیسو یې نه پرېږدي دې افغانانو سره ډېر پاکستان ډېره بده رویه کوي باید دې مونږ حکومت مونږ د غم وخوري د دې ظلم نه افغانان خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه ننګرهار کې د پاکستان قونسلر نظر هم واخلو ولې بریالي نه شو. خو بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو دغه ستونزې مني او وایي دوی دا مسله له مرکزي ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماتیکو لارو دا ستونزه حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطحه باید بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزی سطحه باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلی زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې په تورخم کې دي، ما هغه رسمن مرکز ته ولیږو او په هغه کې مې دغه لیکله شوی وه چې غوښتنه دا ده چې باید رسمي پاسپورټ باندې لاړ شي او د پاسپورټ نه بغیر باید چا ته اجازه موږ نه ورکوو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه ورباندې بحث وشي او انشاءالله چې ښه نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راتګ کوي، څوک د خپلو خپلوانو کره او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولې تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهور ریاست وای په اعدام د محکوم کسانو حکم به د افغانستان د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون له مخې توشي شي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د خبره نن ازادي راډیو ته د اعدام له حکم سره د بخښنې د نړیوال سازمان د مخالفت په جواب کې وکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره لدی چې د مجرمینو د مجازاتو وختنه کوي خو د عدالت پر مراتبولو هم ټینګار کوي. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت لري چې اوري.
وروسته لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم زندانیانو حکم توشین نه کړي، جمهور ریاست وایي د جزا د افغانستان په اساسي او جزایي قوانینو کې ځای لري. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په اعدام د محکوم وسلوالو د دوسیو په څېړنه کې دقت او عدالت ته پوره پام کوي.
ما در چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایي قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا د برخې د رسنۍ مشر عمر ورچ ازادي راډیو ته ویل دوی له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د اعدام حکم توشین نه کړي. نو مړی وای د افغانستان حکومت واغه وخت شه د ریښت خپل کړی وی چې عدالت تامین کړي، داسې چې د اعدام د عمل کېدو پر ځای د ستونزې دایمي حل ته پام وکړي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه په دې اړه چې د هیواد په زندانونو کې څومره مجرمین او وسلوال پیدا محکوم دي معلومات نه ورکوي. خو له دې وړاندې د ولسي جرګې او مشران جرګې ځینو غړو د دغو کسانو شمیر له 1500 زیات شوډلی وو. اخو د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی وای هغه زندانیان چې د تروریستي اعمالو په جرم پیدا محکوم دي دوسیه بشپړې سوي او ډېر ژر به هویت له خلکو سره شریک سي. خو نوموړی په دې اړه چې دا کسان به کله اعدامېږي دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي هغه کسان باید معاف نسی چې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي وي. خو نوموړی د اعدامونو په مسله کې حکومت ته ځینې سپارښتنې هم لري.
مونږ د دې خلاف وو او خواکې اوس هم یو چې د سیاسي نظامي او اداري اقدام په نتیجه کې څوک باید معاف نشي، ولې دا شی دی چې ډېر دقت باید وشي چې حق د حیات یا د خپل د اوچا دا یو اخرین جزا ده او په دې کې زمونږ عدلی او محاکماتي جریانونه باید ډېر دقت وکړي چې یو څوک بې ګناه جزا ته ونه رسېږي.
ولسمشر اشرف غني په کابل کې د اپریل د 19 نیټې تر حمله وروسته چې په کښې لسګونه تنه ووژل سول او سلګونه نور ټپیان سوه، وویل چې په اعدام محکومو وسلوالو باندې به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي کړي. طالبانو د ولسمشر د دې خبرو په غبرګون د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه او دغه راز په خپلو زندانونو کې د افغان ځواکونو او بهرنۍ اتباعو ژوند ته ګواښ وکړ. اوس به وکتل سي چې حکومت به په رښتیا هم په خپلې دې ژمنې عمل وکړي او که به د اعدام د سزا په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مخالفتونو ته پام وکړي.
بلخوا ولسمشر اشرف غني وایي چې سکل به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. ښاغلي غني نن د فساد په وړاندې د ستونزو د یو کانفرنس چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و خبرې کولې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي مایکل ملبن وایي چې د فساد په وړاندې مبارزه ډېرې لوړې ژورې لري، خو نړیواله ټولنه د افغانستان سره په دې مبارزه کې شریکه ده. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله ریپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د فساد موجودیت ملي شرم دی او په وړاندې سږکال جدي مبارزه پیلېږي. ښاغلي غنی چې د پنجشنبې په ورځ یې د اداري فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې لخوا جوړې شوې یو غونډې ته خبرې کولې وویل د فساد سره د مبارزې لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي خو دا کارونه لا تنظیمېږي. نوموړی وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بریالیتوب لپاره به عالي شورا، عدلي تخصصي مرکز او د نړیوالې ټولنې سره ګډ د مبارزې مرکز جوړ کړي.
In acknowledging that corruption is our national shame,
احساسیدون که فساد زمون ملی شرم دی او مونږ اړتیا لرو چې دا په نظر کې ونیسو او دې ته په نظر مونږ باید په وړاندې جدي مبارزه وکړو او له هغې پرته مونږ نشو کولای په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ لوړ کړو. هغه وایي چې روان میلادي کال به په 15 هغو وزارتونو کې چې ډیر لګښتونه لري د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي غنی په وینا په دې کې د کورنیو چارو، مالیې، پوهنې، ترانسپورټ او قانون وزارتونه شامل دي. جمهور رئیس غنی وایي چې له دې سره به د افغانستان په اړه جوړیدونکي ورثه غونډې ته یوازې خبرې نه بلکې عملي نتیجې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د فساد موجودیت په اړه د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې خلک د ملي یووالي حکومت د فساد په وړاندې د سیاسي ارادې په نشتون تورنوي. څه باندې لس ورځې وړاندې د دې ټولنې سلاکار عبدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل چې خلک د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو او ځینو نورو بنسټونو تر ټولو ډیر په فساد ککړ ګڼي. جمهور رئیس غني بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه له 600 ډیر قاضیان بدل شوي، 45 شرکتونه یې په تور لیست کې راوستلي او د کابل بانک په څیر د فساد له دوسیې څخه یې شاوخوا 500 میلیونه ډالر د دولت خزانې ته راګرځولي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مشر فرانس مایکل میلبن چې ډیر وخت په افغانستان کې د فساد په وړاندې اندېښنې کاره کوي وایي چې فساد په افغانستان کې نامنیو ته زمینې برابرې کړي دي. ښاغلی میلبن وایي چې تیر باید هیر شي خو د فساد سره نوې مبارزه باید جدي وي.
موږ به هڅه وکړو چې د فساد هغه بنسټیزې ستونزې په نښه کړو چې په تیر کې ورته ډېره پاملرنه نه ده سوې. موږ باید د فساد او امنیت په اړه فکر وکړو چې څه حل لارې ګټورې دي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو په تیر کې هم د فساد سره د مبارزې ګڼې ژمنې کړي خو د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو بې باوري د کمیدو پر ځای ډېره شوې ده. افغان حکومت د تیرو 14 کلونو راهیسې په هیواد کې فساد جدي ستونزه ګڼي خو خلک وایي چې په وړاندې جدي نه مبارزې دا لړۍ بیرنګه کړې ده. د افغان حکومت د کلیو پراختیا وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت د فساد د مخنیوي لپاره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته سخت قوانین وضع کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړې. د امریکا کمیسون په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی رپورټ کې روانه میاشت خپور شوی ویلي د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره هم د خپلو خلکو امنیت نشي ټینګولی. د دې رپورټ نور جزئیات به له فرشتې جلال زینه واورو.
دا رپورت وایي د افغانستان دولت د دغه هیواد د اساسي قانون او نور قوانینو په موجودیت کې هم د مذهبي ازادیو د خوندیتوب لپاره نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسون له نظره په افغانستان کې په تیرې یوه لسیزه کې د مذهبي ازادیو په ارتباط د خلکو په وضعیت کې ستر بدلون نه دی راغلی. د مذهبي ازادیو په اړه دا رپورت وایي د افغانستان د وګړو لږ تر لږه 40% سنیان او له 10 تر 15% شیعګان دي. په افغانستان کې د هندوانو، سیکانو او مسیحیانو کوچنۍ ټولنې هم سه چې تر 1% نه زیاتېږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسون رپورټ زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو د مذهبي ازادیو په خوندي کولو کې ناکام سوی او د قانون دې برخې ته چې په افغانستان کې میشت غیر مسلمان افغانان خپل مذهبي مراسم د قانون په چوکاټ کې په ازادۍ ترسره کولای سي او دې بند ته چې اسلام د دې هیواد رسمي دین دی اشاره شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی چې د قانون دا برخه دولت او په افغانستان کې یو شمېر مذهبي کړیو داسې تعبیر کړي چې د خلکو مذهبي ازادۍ یې محدودې کړي دي. د امریکا کمیسون وایي د افغانستان اساسي قانون او د جزا قانون په ځینې مواردو کې کافي صراحت نه لري لکه له اسلامه وتل یا د مذهب بدلول. په قوانینو کې داسې مبهمو موادو د افغانستان محاکمو ته اجازه ورکړي چې په ځانګړو مواردو کې پر اسلامي شریعت اتکا وکړي، متهمین په مرګ محکوم کړي او له شرعي احکامو خپل تعبیر پر خلکو تحمیل کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون په خپل رپورټ کې زیاتوي چې د افغانستان هندوان او سیکان ځورول کیږي او په ډېرو مواردو کې تبعیز ورسره کیږي. د سیکانو او هندوانو او غیر دولتي ټولنې د امریکا کمیسون ته ویلي چې په افغانستان کې د سیکانو د کورونی شمیر تر زرو کم دی او د دې هیواد هندوان ټول وتلي دي. په کابل کې څلوېښت کاله مخکې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمیر تر 50,000 زیات و، خو اوس یوازې یوه ګرودواره فعاله ده. په افغانستان کې ډېر کم شمیر مسیحیان د وسلوالو طالبانو له ویرې پټ دي او حتی خپل مذهبي مراسم په ازادۍ نسي ترسره کولای. د رپورټ په حواله، که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د هیڅ مسیحي وګړي د نیول کېدو خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ګڼل سوی چې د دې هیواد زیات مسیحیان هند ته تښتېدلي دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون زیاتوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کړې او د 2016 میلادي کال تر پایه به یې 10,000 عسکر په دې هیواد کې پاتې وي. دا اداره په خپل رپورټ کې د امریکا حکومت ته وړاندیز کوي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذهبي ازادیو د اهمیت په اړه مخامخ خبرې وکړي او افغان دولت وهڅوي چې د افغانانو مدني حقوق مراعات کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون په خپل کلن رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړې. خو د افغانستان د ملي شورا غړي انارکلی هنریار له دې ادعا سره بشپړه موافقه نه ده او ازادۍ راډیو ته په مرکه کې وویل
دا رپورټ چې نشر شوی ده ځینې مواردو کې دقیق سم نه ده. د دې په خاطر چې موږ سمه ده چې مذهبي اقلیتونه په جنګونو کې په افغانستان کې ځینې ستونزې سره مخامخ وو، لیکن په مختلفو حکومتونو باندې که حکومتونو کې که ستونزې هم وي، د ستونزو د حل لپاره لارې هم د لارې هوارو کولو لپاره هم کارونه شوي دي. بله مسله چې د افغانستان او مسله مخالفینو ترمنځ هغه د سره پروسه چې دوام لري، موږ دغه مسله د افغانستان ملي یووالي حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس سره شریک کړی ده او هغوی دغه تعهد کړی چې موږ په هېڅ کله هغه سولې کې چې د مذهبي اقلیتونه او حقونه نقص یا د ښځې هغه سولې طرف ته موږ نه ځو.
دوی وایي چې د افغانستان په د جزا په قانون کې او همداراز په اساسي قانون کې د ځینې مجهولو موادو د موجودیت له امله په دې هېواد کې د اسلامي شریعت څخه ناوړه استفاده کېږي او شخصي تعبیرونه ورڅخه کېږي او حتی خلک په اعدام محکومېږي په ځینې موادو کې. تاسې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د یوې غړي په صفت څه فکر کوئ؟
په نورو مواردو کې اساسي ستونزه نشته. هغه موارد کې چې ستونزه موجود ده چې د اساسي قانون په یو ماده کې راځي چې باید افغانستان جمهور رئیس باید مسلمان وي، چې دا کله چې موږ دویشتم مادې ته ځو چې د افغانستان ټول اتباع د قانون په مقابل کې مساوي حقونه لري، دا ماده او هغه ماده سره تچ کوي او دا کېدای شي چې د هغه مذهبي اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د دې د حقونو په هکله یو څه ستونزه وي. نور په عمومي کې اساسي قانون ټول اتباعو ته مساوي حقونه ورکړي دي، لیکن دا چې په څه ستونزې سره موجود دي دا علاده مسله ده. او خواته هغه ملي قانون چې په افغانستان کې لرو، مدني قانون ده او هغه قانون چې موږ نه لرو او هغې ته ډېر ضرور اړتیا لرو، هماغه شخصي احوال ده یا هغه کورنۍ مسایل دي یا دغه مسایل په مدني قانون کې موږ مذهبي اقلیت ته نه دي راغلی. شاید ځینې د دې دپاره چې دغه قانون ولرو او د دې د تطبیق لپاره ځینې ستونزې موجودې وي. په هر صورت نورو مواردو کې طبعا خو هغه اساسي ستونزه چې افغاني هندوان او سکان په هیواد کې لري قوانینو کې مشکل نشته، که معرف قانون ته لاړ شو، که د کار قانون ته لاړ شو، کومه اساسي ستونزه نه ده. لیکن اساسي ستونزه هماغه ټولنیز تبعیضونه دي چې متاسفانه دا ټولنیز تبعیضونه په تېرو وختونو کې هم موجود و، لیکن په فرق سره، لیکن اوس هم دا مشکل اساسي مشکل ده، موجود ده.
ولی په افغانستان کې په قوانینو کې اصلاحات نشي راتلای؟ تاسو د افغانستان د ملي شورا غړي یاست او ملي شورا هغه ځای دی چې دغه سیمواردو سره باید چلند وسي، نو تاسو څه فکر کوئ ولی په افغانستان کې په دغه سي جنجالي مسایلو کې تغییر نه دی راغلی؟
سمه ده چې ملي شورا یوازې هغه پیشنهادونه او هغه طرحې د قانون چې حکومت له خوا راځي نه، بلکې په خپل شرایط لري چې ځینو نوی قوانین جوړ کړي، تعدیلونه په قانون کې راوړي. خو ما مخکې ټول مسایل چې مثلا په مدني قانون کې ده، دا مسایل په عام بخش باندې په ټولو اتباعو باندې مساوي تطبیقېږي. په مدني قانون کې هغه اساسي بخش چې که موږ کورنۍ قانون ورته ووایو، هغه مورد نه لري په دې کې ما غیر د دې نه چې دا یو ډېر ساده کارم نه ده چې موږ په ملي شورا کې په دې باندې بحث وکړو ځینې مسائل چې باید په دې باندې قانون دانان او کارپوهان کار وکړي ترڅو یو ښه قانون ترلاسه شي ترڅو هغه کورنۍ مسائل چې هندوان او سکان په کورنۍ کې پیدا کېږي د قانون په چوکاټ کې هغې ته اقدام وکړي.
آیا په افغانستان کې له هندوانو او سکانو نه پرته د یو اقلیت مسیحیان اوسي او همداراز هغه افغانان چې شیعګان دي یا مثلا احمدیان دي یا نورو دغسې وړو وړو ډلو پسې روان دي، تاسې د دوی د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ آیا واقعا د افغانستان دولت ناکام سوی چې د دوی ازادي خوندي وساتي، د دوی مذهبي ازادي؟
البته په دې کې په آزاد مذهبي ازادي کې دولت ناکام نه دی، لیکن څرنګه چې تاسو اشاره وکړه متاسفانه موږ په تېرو دیارلس کالو کې د ملي یووالي په هکله کار کوو. متاسفانه په افغانستان کې جګړه باید شوې ده چې هغه ستونزې منځته راشي، لیکن د مسیحیانو په هکله زه په قاضي یم، حتمن دغه رپورټ چې نشر شوی دی حتمن په افغانستان کې موجود دي، لیکن زه پخپله دقیق معلومات په دې هکله نه لرم چې په کومو ساحو کې اوسېږي، آیا دوی تبعیض سره یا ستونزو سره مخامخ دي نه دي، په دې باندې نه پوهېږم.
دوستانو، د افغانستان د ملي شورا غړي انارکلی هنریار و چې په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په حقونو په دې برخه کې پښتو اندېښنو خبرې کولې. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوي. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا احمد شیبر نه ورو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید خپل دریس ټول نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د توشیح په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشره غوښتنه کړې چې د اعدام حکمونه توشیح نه کړي. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې ویل اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې 44 دولت مخالف وسلوال وژلې دي. د خبری رسنیو د خبر له مخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي موټرو واردول بند کړي. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لوري هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې پکې له ایروان څخه غوښتل شوي دي چې له آذربایجان څخه بېله شوې ناګورنو قرباخ سیمه په رسمیت وپیژني. د قرغزستان ولسمشر وایي د هیواد د اساسي قانون ځینې برخې باید خامخا تعدیل شي. د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې 15 ځایونه اورونه لګېدلي دي چې تر 15,900 هکتاره ډېره مځکه یې نیولې ده. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د میله 10 تر 13 یو پلاوی واستوي تر څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات له نږدې وڅاري. او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ ته د یو بیکاره توپ خطاب وکړ او په هغه سخت انتقادونه وکړل.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ترانسپورت په برخه کې ستونزې هوارې کړي. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د اورګاډي د پټلۍ کاري چارې چې افغان حکومت په پلان کې لري تر پېښور پورې وغځوي ډېرې سستې روانې دي.
د تورخم د لارې نه باید پاکستان وصل شي د افغانستان سره، او یا د ویش د لارې نه. دا طبعا په راتلونکي کې په اقتصاد باندې ډېر مثبت تاثیر لري. زمونږ په انتقالاتو کې به تسهیلات راشي، سهولتونه به راشي، او زمونږ مصارف کېږي یا مصارف به راښکته کېږي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د دغې پټلۍ په جوړېدو سره به د افغان سوداګرو پر اموالو لږ لګښت هم راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې کوشش کوي چې په هیواد کې د صنعتکارانو په وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي ازادي لري ټول چې د دې ترڅنګ د برښنا ریاست سره هم خبري پیل کړي چې پر صنعتکارانو برښنا په هغه بیه وپلوري چې دوی ته تمام شوې ده. د په داسې حال کې ده چې افغان صنعتکاران وایي چې د برښنا د بیې لوړېدل به پر صنعت ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونو ترمنځ د یو درې ورځني نندارتون د جوړولو څخه هدف د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو ټینګول دي. د دغه خونې د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به پاکستاني جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د ښاغلي پسرلي په خبره پاکستاني مالونه اوس مهال په افغانستان کې ښه بازار لري او د نورو هیوادونو څخه انتقال هم اسانه او لږ لګښت لري. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 8.5 افغانۍ او 40 پوله، یو پونډ 8.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 6.5 افغانۍ.
ایران له امریکا څخه د موټرو واردول بند کړل، ځکه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په خپلو خبرو کې پر دغه کار انتقاد کړی. ایران غواړي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته د موټرو جوړولو بازار پراخ کړي او له همدې کبله یې یو شمېر اروپایي موټر جوړونکو شرکتونو سره خبرې پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر نورو ورپسې د لوبو له میدان نه او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
که څه هم د امریکا د موټرو جوړونکو شرکتونه له لسیزو راهیسې ایران ته په مستقیمه توګه د موټرو له پلورلو منع سوي دي، تهران مخکې د جنرال موټرز شرکت ته شیورلیټ 24 ماډلونو ته اجازه ورکړې وه چې د نورو هیوادونو له لارې دغه هیواد ته وارد سي. پر دغو وارداتو د ایران لخوا نوي بندیزونه د مې په لومړۍ نیټه غوره سول او دا وروسته له هغه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اپریل په 8مه په خپله وینا کې پوښتنه وکړه چې ایرانیان باید ولې امریکایي موټر وچلوي. خامنئي ویلي امریکایان پخپله د امریکا جوړ موټرونه نه چلوي. موږ پخپله په دې اړه په امریکایي رسنیو کې راپورونه لیدلي. هغوی وایي چې دغه موټر زیات تیل کاروي او درانه دي. جنرال موټرز شرکت چې تیره میاشتې په امریکا کې شاوخوا 2.5 لک موټر پلورلي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ایران د موټرو بازار ته د ننوتلو پلان یې بې له دې هم نه درلود. که څه هم ایران د موټرو پراخ بازار لري چې د لویدیځ شرکتونو نفوذ نه دی ورته کړی. په داسې حال کې چې ډیری لویدیځ هیوادونو په جنوري میاشت کې پر ایران د موټرو د خرڅلاو بندیزونه لیرې کړل، امریکا اوس هم نه غواړي له تهران سره سوداګریزې اړیکې ولري. د جنرال موټرز ویاند ویلي چې دغه شرکت به د امریکا د بندیزونو په احترام سره ایران ته خپل موټر نه صادروي. اوس مهال په ایران کې ډیر لږ امریکایي موټر شته، خو له هغو پرته چې د ایران د 1990 کال تر انقلاب مخکې جوړ شوي وو. د امریکایي برانډ موټر د آزادې سوداګرۍ په ساحه کې پیرل کېدای سي، خو پیرودونکي له بندیزونو سره مخامخ کیږي چې په کومو ځایو کې دغه موټر چلولای سي. له هغه راهیسې چې د ایران د اټومي موافقې د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد د لویدیځ بندیزونه کم سول، ایران اعلان کړی چې غواړي د موټرو مهم جوړونکی او کاروونکی هیواد سي. تهران د لویو اروپایي شرکتونو سره خبرې کوي چې په ایران کې دننه موټر جوړونکي لوی شرکتونه پرانیزي. په دغو اروپایي شرکتونو کې فیات، مرسیډیز بنز، پیوژو، رینالټ او فلوکس واګون شامل دي. د ایران د خبری رسنیو د راپور لمخې د مینسک په اقتصادي کانفرنس کې ایران د می په څلورمه د بیلاروس له ماز شرکت سره په تبریز ښار کې د بسونو او ټرکونو جوړولو د ګډ شرکت د پرانیستلو اعلان وکړ. دغه ګډ شرکت به د طبیعي ګازو او ډیزلو ماز ټرکونه او بسونه جوړوي. ټاکل شوی ده دغه شرکت په اګست یا سپتمبر میاشت کې کار پیل کړي. د بندیزونو پر مهال په ایران کې د موټرو ځای جوړ په 2011 کال کې له 1.15 میلیونه څخه په 2014 کال کې 1.25 لک ته کم سو. په 2014 کال کې 1.1 میلیونه موټر جوړ سول او ایرانی چارواکي وایي دوی اوس هیله لري چې تر 2018 کال پورې به 1.6 میلیونه موټر جوړ کړي او تر 2015 کال پورې به 3 میلیونه موټر جوړ کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرم نو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د اولمپیکی اتل روح الله نیکپا څرګندونې درته خبرو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د چارواکو خبري واوري چې وایي د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي تر څو مخکې راځو د روح الله نیکپا په اړه رپورت د تکواندو په برخه کې د افغانستان اولمپیکی لوبو اتل روح الله نیکپا وایي چې د 2014 کال اولمپیکی لوبو لپاره لا هم هیله شته روح الله نیکپا ازادي راډیو ته ویل که څه هم د اولمپیکی لوبو په ورتک سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه نشوای کړی خو بیا هم هیله ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه ورته وایلډ کارت یا چانسي موقع ورکړي
امیدواري کې وجود داره امو وایلډ کارت است
که غلی نیکپاوی کومه هیله چې موجوده ده هغه د وایلډ کارت یا چانسی لاره مندنه ده دا موقع د اولمپیک نړیوال کمیټې لخوا ځینې هیوادونو ته ورکول کیږي د افغانستان اولمپیک کمیټې هم په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی که قسمت وي چې موږ ته دا جواز راکړل شي بیا به د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلو روح الله نیکپا او درې نور افغان لوبغاړو د فلیپین په لوبو کې چې د اولمپیک لپاره د غوراوی سیالي وي او نشوي کولای د اولمپیکی لوبو جواز ترلاسه کړي د 2014 کال اولمپیکی سیالي به د اگست په میاشت کې په برازیل کې پیلېږي د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا دوه ځل مخکې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستي وه چې په 2008 او 2012 کلونو کې د برونزو مډالونه خپل کړل نیکپا که څه هم چې ډیر وخت له هیواده بهر و اوس بیا ګیله کوي چې ورزش مسؤلین د اولمپیکی لوبو اتلولی ته ارزښت نه ورکوي خغلی نیکپا هیله وکړه چې له دې وروسته د ورزش مسؤلین او دولتي چارواکي د اولمپیکی لوبو ارزښت ته ډیره پاملرنه وکړي
باز مسؤلین ورزش همیشه وخت خواهش کړیم و صدای خود کشیدیم که
خغلی نیکپا وایي موږ د ورزش له مسؤلینو تل دا غواړو چې لږ تر لږه د اولمپیکی لوبو مډال او ګډون درکړي متاسفانه زموږ په هیواد کې نه یوازې دولت بلکې ورزش چارواکو هم دا خبره نه ده درکړي چې د اولمپیک مډال څه ارزښت لري او څومره باید امتیاز ورته ورکړل شي د اولمپیکی لوبو د ګډون د سیالۍ لپاره روح الله نیکپا ورسره مل پلاوی په کوریا کې یو میاشتنی تمرینونه وکړل خو له سختو شرایطو څخه ګیلې کولې د دوی د سختو شرایطو انزورونه چې خو خوړو او بوتي لاسرسي نه درلود په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړو د اولمپیک ملي کمیټې هم ویل چې د دغو لوبغاړو د تمویل په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې او خو د بدني روزنې ریاست وایي چې د لوبغاړو لپاره د خوب بودیجو په برابرولو کې ستونزې لري او هڅه به کوي چې دغه زی قرار قرار هواری کړی قدر من اوریدونکو و موریدل چې روح الله نیکپا لا هم هیله مند چې وکولی شي د وایلډ کارت یا موقعي چانس لاري د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي اوس هم ورزو د بدني روزنې ریاست په اړه رپورت ده د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورت د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مرستيال ناصر هوتکی وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې دوام لري ښاغلی هوتکی ازادي راډیو ته ویل که ورزش قانوني نشي او د قوانینو لمخې ټول ورزشي فعالیتونه تنظیم نشي د ورزش په برخه کې به پرمختګ ناشونی وي ښاغلی هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست نوي مشرتابه هڅه پیل کړې ده چې د ورزش لپاره ټول قانوني لارې چارې برابرې کړي غلی هوتکی وایي د ورزش قانوني کول په یوې یا دوه ورځو نه کیږي بلکې ډېرې اوږدې مودې ته اړتیا لري که څه هم موږ ځینې کارونه کړي دي د ځینو پخوانیو دوستانو هڅې مو بیا راژوندي کړي دي او هڅه کوو چې طرزالعملونه لوایح او قوانین ډېر ژر تنظیم او جوړ کړو اوس له هغې چې زموږ قوانین جوړ شول په لنډ وخت کې به یې د منظورۍ لپاره چارواکو ته وړاندې کړو د ښاغلي هوتکی په خبره دوی په داسې حال کې کار پیل کړ چې ډېرو سختو شرایطو سره مخ وو ښاغلی هوتکی وایي د لوبغاړو لپاره د بودیجې برابرول او د ځینو زړو لوبغاړو لپاره د ماشونو ټاکل د دوی په نویو طرزالعملونو کې ځای لري چې د قوانینو په جوړېدو سره به تنظیم شي اخوا د ورزش ځینې منتقدین وایي چې لا هم د بدني روزنې ریاست او د ورزش ادارې له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخې دي یو ورزشي منتقد آرین خیبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې په ریاست کې ځینې چارواکي د ولسمشر له فرمانه سرغړونه کوي ښاغلی خیبر وایي که څه هم د ورزش قانوني کول ښه دي خو باید تر ډېره هڅه وشي چې د فرصت طلبو کسانو مخه ونیول شي
دا په کار ده چې ورزش قانونمند شي دا ډېره قانوني خبره ده رئیس جمهور هم دو نقطې ته ډېر
تماس نیولای د خپل فرمان کې شکایت ولس باید قانونمند شي ټول فدراسیون د قانون په چوکاټ کې د مطابق مشخص اساسنامو طرح ته مطابق باید دوی خپل فعالیت وکړي خو په خوشنۍ سره چې دغه د ولسمشر فرمان اگر چې باید شاید تطبیق نشو بعضې کړۍ شته دي چې اوس هم د شخصي روابطو په اساس باندې غواړي چې دغه بعضې مواد دو فرمان غلطه جلوه ورکړي
د ورزشي ادارو د قانوني کولو لپاره ولسمشر څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و چې په هغې کې د موازی فدراسیونونو له منځه تلل د فدراسیونونو د بودیجې یو ځای کول او ځینې نور مسایل راغلي وو چې د ورزش ادارې نویو مشرانو هم په دې اړه په ټینګار سره خپل کار پیل کړ د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري
موږ په هره لاره کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولې په دې ورسته کې سوالګر ماشومان ډیر شي ودی
خځه مې د سپینسر د سپینګر نو څه وکم خو مجبور دي څه وکي د لوژم لري
ماشومان چې شاقه کارونه کوي لکه مستونزو سره مخ کیږي
ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاس ته راوړي کې دې شي غلا وکي کې دې شي په ډیرو نورو ناور لار باندې لاړ شي
د هله لري چارې څه کېدلی شي
لور باندې مې زوی باندې کار نکوم وای چې هر سختي سره سي په وخت پله راسي نو ما ځوان خطر سوې نه غواړم چې د دوی له خراب سي
نن پام دې اکلغه گیګوله ازادي رادیو سره وسی قدر منوردونکو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسولین وای چې 3 میلیونه غ ماشومان له دوی سره سب دی چې د فقر او بیوزلی په ډیر بدالت کې ژوند کوي دوی وای چې تر خپل توانه په دې حالت کې دي چې د دوی ستونزې حل کړي خو یو شمیر عام کسان په دې باور دي چې که څومره هم کورنۍ بیوزلی وي بی هم د ماشومانو مسولیت دی هغوی په غاړه دی ځکه دوی لا واړه دي د ژوند په خوږو او ترخو خو او بدو نه پوهیږي ډیر ځله لیدل شوي چې د کمو پیسو په بدل کې خپل ټول ژوند تباه کړی دی کنن کورنۍ د هغو ناچیزه ګټه په پام کې نیسي سبا یې راتلونکی له ګڼو ستونزو او کړونو سره مخ وي له بېلابېلو نورو مشکلاتو سره یو لوی توان چې سوال کول یې ماشوم ته رسوي هغه له زده کړې څخه د هغو پاتې کېدل دي دوی له سهاره بیا تر نیمې شپې په لارو او کوڅو کې خیر غواړي نو لیک لوست به څه وخت وکړي کورنۍ هم وایي چې څه وکړي مجبور دي چې بچي ګدایي ته ونه لیږي د کار او پیسو پیدا کولو لپاره څوک نه لري خو په اصل کې د ډوډۍ پیدا کول د ماشوم کار نه دی په پایل کې اتکلن ملنګ جان سره په داسې وخت کې غږېدلی و چې سوال یې کوه
تاسو په کور کې څو کسانه یې
شپږ
ته چې په دغه کوڅو کې ګرځي هره ورځ 200 روپۍ خلک درکوي
چې کومه ورځ بېخي نه راکوي کومه ورځ راکوي
ښځې ډېرې پیسې درکوي که سړي
ښځې
سړي پیسې نه درکوي
مزه نشته
او ښځې څه وایي
ښځې 400 ورته وایي درکوي
دا پیسې چې ته ټولی که نه له خلکو نه چې سوال کوې دا پیسې بیا څه کوې
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم
مور پلار دې کار کوي
پلار مې کار کوي کراچی باندې کوي
مور دې څه کار کوي
مور مې څه
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه هم نه کوي
نه
مکتب یې ویلی ده
نه
پلار دې ویلی
نه
پلار دې غیر له دې نه چې کراچی وانی کوي په کور کې چلان څنګه ده آیا کوم عمل هم لري موتاد شی ده
400 وایي
د تاسې مخکې
هو
نو د 400 روپۍ د پلار له کومه کوي
کراچی وانی چې کوي 500 روپۍ 400 ورکوي
د سبراسو ته لتان دي غدای روپي واخلي په خپل چارسو یې ورکی
زخه مې مور ته ورکوم زخه مې پرته نور
خو ځینې کسان بیا وایي چې اکثر سوالګر ماشومان په ویډلې پوري تړلې وي د لوګر اوسیدونکو نیم وایي چې دوی قراردادي لري هغه په پیسو اخلي بیا غدای پکوي
کوم چې دا ماشومان د ګرځي کوڅو کې دا د سنې دي خپل او قراردادي لري او مشر لري ته پیسو په زور بده منغه کوي دا قرارداد ده کاته سره څنګه ګورور ده ام د شپې دوله سپر سره کې نو کارتنه په دلار او ورزان ته ورنه بل کړی سره په من من نستي د ګرمي کارتنه په لار لاس سره ور تويږي د سره په من من نستي ماشومان خزه توسه ماشوم را وخل پنځو مشت ماشوم د سره په من من یو ځوا او تاسو الوک قسم را خبر ته خپل ماشوم سره په سر کې دا ټول قرارداد په څو زور ده کار کوي
کله چې ماشوم سوال ته لاس وکټ کړي هغه بیا له کیسبوري او د بل د جیب له وهلو نه هم مخ نه اړوي آیت خان د کابل په دریم مکرانو کې دکان لري هغه وایي چې څو ځله سوالګر داسې وخت کې نیولي چې د میرمنو له دسکولونو نه پیسې وستلې
که زما لږ ورته فکر سو دغه ونجلی ولا وته 2003 ځل بیرته څلورم ځل شرانو نه وته شي سر په بغز ولا شو د فکر ټول په سودا کې وو دسکول یو دم دغه جیب ورته خلاص کی او موبایل تر راوېسه ځکه ما ورته فکر به منجلی تر ټول مال سر د سټورز خو والی منجلی عجله کوله چې وځي د دکانه در دا چادر میرا کاش کمل ته غلاس سره ښکارا کړل سلاس در سلاس خو موبایل واسه په چپاله اس کې ونی شم جوړ چپاله سره ښکارا کړ موبایل پرم ځکه وغورځو کم کده ګران چې راځي د دې پر ځای چې سوال خو خیره ټول کې ما فکر وځي چې وځکم خورجان دسکول ونه وي
د کابل اوسیدونکو امنه نه څو ځله د غدای په بهانه د سکاول او جیب وهلی هغه وایي داسې هم شوی چې لاس په لاس سوالګر نیولې چې پیسې ورنه پټې کړي خو د زړه خوګي لواجې چې ماشوم دی سینې دی ورته ویلي
بازار که اومه کلا چه سودا مخشتله وقت که کتلی می چه دسکاول نیراته بکسه و حلی ده نو دسته اوم چه بیخی اتا دیلار کرایم بیر تراسره نو پاتی چه بیر تزر آغالی اومه پی او کرک می خپلم شخصا ولی ده چه دسکاول می خلاصه ای ورته می او کتلی نصبه می ورته ویلو دو کرته پیسی را نو حلی او کرک می لیم ده چپنه لجیب نیراته را ویستلی وی
ده ننگرهار اوزین که جنت گل وای چه سوالګر ماشومان یو بل ګواخ هم تهدیدوي چې هغه پر دوی جنسي تیری دی
د بدی ورزینه د ډيري سخت مجبورينه خپل بچي په هر پیمانه شي هر څه د دوی په وس کېږي کسوالي کګداګري کشا سره په مصر خانو کې کوي بد دا بچي د دوی نه پردي شو بیا د خلکو وخت چې هغه په جنایتونو کې په غلطو زینو کې خلکو باندې حتی د دې پوري تاسو یقین وکړي چې د دې تورخم کې سم ماشومان دي بیچارهګان دی خوای تنشي اخوا ووري اخوا خاصدار او اخوا پاکستان من سره چې کوم گاونډین دي هغه په غلطو غلطو ډیره بے ادب خبره ده نور نور ماشومان باندې جنسي تیری او څاو څاو الوا دروبه سي نور به روسته پختنه نشته چې دا شیرته ای
جنت ګل وایي چې مور پلار باید خپل هر ډول سختی په غاړه واخلي خو ماشومان سوال ته پرېنګدي نو موړای یو په خونه کیسه هم را تکوي
مالک بن دینار رحمت الله علیه سره زنانه واغی لیکلیم دی چې ما د خپل بچو په تعلیم باندې ما په افتو کې د ما هم روډه نه خور ما خوون به دومره سره پیدا کړ چې هغه به مونږ په دې بچو باندې او هغه به مونږ تدریس ته کینه ولو دا هغه وخت چې څه لازم سبق مونږ باغی ته خو دوی به مونږ ماړه ساتل مونږ به دا مجاهده کول نو والدین ته سوال می دی ورته د الله لپاره چې دا وطن مونږ او تاسو به الله حالات خکې لږ وخت ان شاء الله لږ کال دوه درې به الله پاک حالات په دسی جوړ کی او و چې په کم ځای کې د چا بچی سوال کوي دی نه یو تجارت هم جوړ دی ابل پرونه غدا کې می کتل وي دا ماشومان خرڅیږي او ټیکادار وي ناستې په پلو خوشتي سره یو په پلانکیزي سره دغه ټیکادار خوښه ده چې په غرس کې خدا ظلم دی
امنه چې مخکې مو هم دغه خبرې واورېدلې وایي د خوان کورنۍ دومره غریبه وه چې ماشومانو ته وچه ډوډۍ هم نه رسېدله خو بیا یې هم سوال نه دی کړی للیک لوست سره یې نیمه ورځ داسې کار کاوه چې د بېوزلۍ شپې پرې سبا کړي
د ما سړی و پلار یې معلم و ځکه فامیل یې لوی و نه سو کولی چې فامیل له خوانه دوی د درس و د کورس و د هغه پیسې پیدا کړي خپله به یې ساګانې ویستلې سروبي کې مثال تیږې ماتولې بیا به نیمه ورځ راغی په درس به یې ویلې په همغه درس ویلو کې دا اول نمره وه هېڅ امکان نه لري چې څوک زحمت و باسي راحتي ونه ویني هېڅ امکان نه لري چې اولاد باندې زحمت و باسي هغه یو جي ته ونه رسېږي په زمین کې نور رونه و هغه ماشاءالله خبر است اولیاونه حقوق دان جوړ کبل نه ډاکټر جوړ ک اندغ زحمت وست مکم په حلال په ښه طریقې باندې خپل قصې کوي وای کار ته بدا چوک کې درېده ما چې څوک راسي مابوزي هیڅ حالت کې خپل غریبي پرې نه خوده چې د گدایي کړي و نن سبا یو شخصیت نه جوړیده اندغ اوس ښه ژوند لري اندغ اوس ښه وظیفه لري لاس چوک ته وکټ نه ک لندن کې اول نمره د اکسفورد لندن نه فارغ اسو اندغ اوس بیا بل فاکولټه وای ماشاءالله
یو خو فامیل یو خا کورانه هم دورونو لپاره جوړ کړه، نو هر څوک کوشش وکي چې په ماغه هر څو غریبی غدایز نه کوي، مشروع کار ځان ته پیدا کی، خیر ډیر نه لګي، خپل اولاد ورسي.
سوالګر هغه وخت کمیږي چې خلکو ته د کار کولو زمينه برابر شي. موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتی احمد جنې پوښتلی چې دوی ولې اړو کسانو ته کار نه پیدا کوي تر څو د هغو ماشومان خلکو ته د ګدایي لاس اوږد نه کړي.
گداها را به چهار دسته بسیار مهم تقسیم کردیم.
مش سوالگر په څلور برخو ویشلی، یا برخه هغه سوالګر دی چې په رښتیا مجبور دی، هغوی د ډوډۍ پیدا کولو لپاره څوک نه لري. بله برخه هغه ګدایګر دی چې هغوی موسمي دي، په ګرم موسم کې یو ځای ته ځي، په سړې هوا کې بیا بل ولایت کې لیدل کېږي. درېمه برخه بیا حرفوي سوالګر دی، هغو ته د کار له پلار او نیکه نه په میراث پاته دی. او څلورمه ډله بیا ډېر خطرناک سوالګر دي، هغوی په مافیایي کړۍ پورې تړلي کسان دي. موږ د دې ډلې سوالګرو په هکله له امنیتي مسؤلینو سره ږغېدلي یو. موږ ټول سوالګر هغه که ماشومان وي یا لویان له ښار او بازار نه راټولوو، لاړو کسانو سره مرستې کوو، او هغه چې د ګدایي په نوم نور کارونه کوي امنیتي مسؤلینو ته سپارو.
د سوال تر څنګ یو بل ظلم چې په ماشومانو کېږي هغه د مجبوریت له مخې په هغوی شاقه کارونه دي. کله چې ښار بازار ته وځو په لسګونو کوچنیان وینو چې د بېلابېلو شیانو د خرڅولو نارې وهي.
زما نوم رحمان الله دی. ما د اته کال نه کار شروع کړی. اول مې چې خرڅه اوبه مې خرڅولې، بیا مې خلطي خرڅولې، د خلطو نه واولېدم، بیا مې دا سپلی مپلی مې خرڅولې. یو دوه درې کاله مې هغه کار وکړ، اوس دا جوس خرڅوم تقریبا.
مرام د لوګر دوه کاله کېږي د سپند کار نه، موټر مینځلی دی، نه کېږي په موټر کې مچ نه کېږي.
کیک بمبم دوی رسی دانه کیک سی دانه شداره په کیک بمبم.
له دې وروسته چې هوا مخ په ګرمېدلو ده، د دا ډول ماشومانو کار نور هم سختېږي. د کندهار اوسیدونکی نجیب وایي چې په دې وروستیو کې شتمن لا پسې شتمن شول، خو خوار او غریب تر پښو لاندې شول، نو ځکه د بې وزلو او معصومو ماشومانو دا حال دی.
کورنۍ مجبوریت لري، که شاکه کوي کار څه کوي، زما اقتصادي مشکلات ښځه مې د سپین سرې ده، زه سپین ګیر یم، نو څه وکړم؟ پر مستري کښېني، یا به پر نجار کښېني، یا به پر خیاط کښېني، یا به شاکه کارونه د چکوچ د کمانۍ او د موټرو دا په کوي. زه وینم ټلویزیونو کې وینم، هره ورځ مې زړه ځګرخونه کېږي. غوړیو ته ضرورت لري، ډوډۍ ته لري، کپړې ته ضرورت لري، بوټ هر شي ته ضرورت لري، چې لزو ته لرو هغه هم ضرورت.
ډېر کسان بیا په دې باور دي چې د ماشومانو د کار په برخه کې تر یوه حده کورنۍ هم ملامتې دي. دوی باید پرېنږدي چې نازولي ماشومان یې پیسو پیدا کولو ته اړ شي. نورې خبرې د کابل له اوسیدونکي لیلومان اورو.
هغه ماشومان چې لا تر اوسه دوی هیڅ نه پوهېږي چې د څه دپاره دوی پیدا شوي او په څه ډول باندې باید دوی ژوند وکړي، دوی ته صرف یوه خبره کېږي چې باید ته کور ته یو څه راوړې. د دې په خاطر باندې چې یعنې زموږ واسه توان نشته دی، یا ته نشي کولی زده کړې وکړي، یا دا چې موږ کور نشو چلولی، ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي کېدی شي غلاو کی، کېدی شي په ډېرو نورو ناوړه لار باندې لاړ شي.
په افغانستان کې د بې وزله کورنیو ماشومانو ته فقر او نیستۍ په پراخه کچه جسمي، روحي، مادي او معنوي تاوانونه اړولي دي. د چاراسیا اوسیدونکي مریم وایي چې خاوند یې اته کاله وړاندې شهید شو، اوس مجبوره ده چې خپله کار وکړي او په وړو ماشومانو هم ترکاری خرڅ کړي.
ډېره مجبوریت دی ماده، ډېر بنجرمي مې په کراچۍ ورته اچولي دي، لږ مې بادرنګ بنجرمي د ترکاري دغه شی خرڅوي. ساریزي مکتب ته چې مکتب نه راغله، زتیزي هلته کراچۍ باندې دغه خرڅوي. ه 5 روپۍ بېګاهي راوړي، یا د ناست یا ده یا سپوره یا پورې ډوډۍ یا ده پیدا کوم، هغه خوري یا ده ناست. خلکو کاله شوي ورته کوم، کار مار ورته کوم، ده چلومه نو خدای دې وساتي.
ماشوم هغه نیالګی دی چې کورنۍ او ولس یې په راتلونکي کې د میوې تمه لري، خو ماشوم هغه کمزوری ځواک دی چې نشي کولی د ستونزو په وړاندې ودرېږي. همدا خبره د کابل اوسیدونکي شازیه هم کوي. هغه وایي خپله هر ډول ستونزې ګالي، خو په ماشومانو د هغو له توان نه لوړ کار نه کوي.
پیاوه کوټه کې ځوان کار نه دولیز لري، نه تشناب لري، هیڅ شی نه لري. کوم یو وایم چې مثلا بوټ پیدا کوم، کالی نه پیدا کوم، کالی سه پیدا کوم، خواله رو ته چیشی نه پیدا کوم، ولی سر لغیلم، لور با نیمه، زوی با نیمه کار نکوم. وایم چې هر سختی چې راسی په با خپله راسی، نو ما ځوان خو ترسوی نه غواړم چې د دویا له خراب سی.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي بیا هم احمد زی وایي
په 191 مؤسسه کې
موږ له 191 هغه مؤسسو سره چې په ټول افغانستان کې زموږ له پلان سره سم د ماشومانو لپاره کار کوي د بې وزله کورنۍ د ماشومانو په حق له خبرې کړي په پیل کې ماشومان له روحي پلوه تداوي کوي بیا د لیک لوست او د اوسېدلو د ځای زمینه ورته برابروي او له کورنۍ سره هم یو څه مرسته کوي
جان دیکھا غربت دے پاوام یا